Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده. د مریض در لسوه شپږ نیوي د قوس یالندې پنځمه او د 2018 د نومبر شپږ ویشتمه د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د کورنیو چارو وزارت د عامه نظم د قومندان د جنجالي لیک په اړه، د کورنیو چارو وزارت د سرپرست پیناوی او نور موضوعات اوریدی شي. لومړی د سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ له بې ځایه شویو افغان کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل کړه. د پاکستان پوځ د ناکراریو د مخنیوي لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شو او د روسیې ولسمشر پر بهرنیو رسنیو د بندیز قانون توشیح کړ. د خبرونو تفصیل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنري او د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن یک شنبه له ډیرو بې وزلو کورنیو سره چې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي د مرستو ځانګړی پروګرام پیلوي. د ملګرو ملتونو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کابل کې له بې ځایه شویو خلکو سره د بیړنیو مرستو په ځانګړي ژمني پروګرام کې یو شمېر نورې مرستې کوونکې ادارې هم برخه لري. په خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې څومره کورنیو ته او څه ډول مواد ورکول کیږي. ملګری ملتونه وایي چې په روان میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات افغانان د جګړې له امله بې ځایه شوي دي او 3.5 لک کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په کندهار کې پرون شنبه د درمل جوړولو د یوې فابریکې او د خوراکي موادو او درملو د معیار د کتنې لپاره د یوه عصري لابراتوار د جوړېدو کار پیل شو. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي پر دواړو پروژو به لږ تر لږه 3 میلیون ډالر ولګیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون په کندهار کې د دواړو پروژو د پیل غونډې ته وویل چې دا پروژې په 1.5 کال کې جوړیږي او سلګونو افغانانو ته به د کار موقع پیدا شي.
لابراتوار کنټرول کیفیت دوا
د درملو خوراکي موادو او د طبي محصولاتو د کیفیت کنټرول د لابراتوار په کندهار کې شداوځي په کچه د 2 میلیون ډالر په لګښت سرمایه گذاری لري. دا یو ډیر اساسي کار دی ځکه چې د ټول افغانستان 50% دوا او درمل د کندهار د لارې راځي.
د امیر روغتیا وزیر پروند کندهار شهر په میرویس روغتون کې د پښتورګو د معاینې ځانګړی مرکز هم پرانیست. دا په افغانستان کې د پښتورګو د درملنې دوهمستر مرکز وي. د افغانستان ولسمشر د ګرجستان په ساحلي شهر باتومی کې په یوه هوټل کې د اور لګیدنې له امله د خلکو پر مړینې خواشینی څرګنده کړې ده. په ګرجستان کې پرون شنبه د 50 ستورو په یوه هوټل کې اور ولګېد او 11 تنه مړه شول. د ګرجستان ولسمشر د اور لګیدنې د خبر تر خپرېدو وروسته سیمې ته لاړ او ژمنه یې وکړه چې د پیښې عاملان به ونیول شي. د افغانستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پر ټویټر لیکلي چې د کابل حکومت د ګرجستان له ولسمشر او خلکو سره خواخوږي او غم شریکی کوي. له ترکیه د یونان لیسبوس ټاپو ته د غیر قانوني مهاجرو په یو بیړۍ کې یو 10 کلن افغان ماشوم مړ شوی دی. د یونان خبري اژانس انا وای په بیړۍ کې شپږ شپېته تنه سپاره ول او کله چې د اروپایي پولیسو بیړۍ ور نږدې شوه هغوی په دې فکر چې بیرته به ترکیه ته واستول شي وبرېدل او یو ماشوم یې په ګڼه ګوڼه کې مړ کړ. د فرانسې د خبري اژانس د راپور له مخې د هلک مور د خپل زوی تر مړینې وروسته د ځان وژلو لپاره سمندر ته ځان واچاوه خو ژغورونکو وشغورله. ویل کیږي چې وژل شوی هلک له خپل مور او پلار او دوه خویندو سره له ترکیه یونان ته سفر کاوه. دا خبرونه لازجی رادیو اوري. د پاکستان حکومت پوسټ اجازه ورکړه چې د امنیتي ځواکونو او د تحریک لبیک یا رسول الله مذهبي ګوند د اعتراض کوونکو د شخړې د قراري لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شي. په اسلام آباد کې په پرونیو نښتو کې یو پولیس وژل شوی او یو نیم سلطنه نور ژوبل شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل چې فدرالي حکومت په اسلام آباد کې د نظم او قانون د څارنې لپاره تر بلې خبرتیا د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو اجازه ورکړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون لاسلیک کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي چې له بهرنیو هیوادونو ترلاسه کوونکې رسنۍ مرستی ترلاسه کون که رسانوی ده یو بحرانی حکومت ده استازی پتوگ سابت او بندیز پره ولگول شید. نوای توشه شوی قانون پرون شنبه پر روسیه که ده قانونی معلوماتو پر بی پانخ پور شوی ده. ده قانون تیرونهی ده روسیه ده پارلمان ده مشان و جرگه پتولو یو سلو چلورش پینزوس رایو تایید شو او ده استازو پا جرگه که ده نومبر پا پینزلسم پاس شو. لده سرسم ده روسیه عدلی وزارت پا حقه هیواد که ده آزادی اروپا یا آزادی رادیو او یشمیر نور و بحرانه یو رسانه یو خبرونو ته له خبرداری دکلیک واستو. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر روسیه ژغ کړی چې د پخوانی شوروي د دیکتاتور مشر جوزف ستالین د واک پر مهال کاختی چې په اوکراین کې میلیونونه وګړي پکې ووژل شول د قتل عام په توګه وپیژني یا لږته لږه پریپانی څرګنده کړي. پروشینکو پرون شنبه د اوکراین په پلازمینه کیف کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې وویل چې د دې وخت را رسېدلی چې اوکراین د هغه قتل عام د انکار نه کولو لپاره قانوني اقدام وکړي. د ستالین تر واکمنۍ لاندې د کاختۍ له امله د میلیونونو وګړو قتل ته هولودومور ویل کیږي. په دې مناسبت په ځانګړو مراسمو کې چې د کیف په مرکزي برخه کې جوړ شوی و پروشینکو وویل چې هولودومور ته د قتل عام په توګه رسمیت نه ورکول د یهودانو له قتل عام بیا هولوکاست ته د انکار کولو په څیر کار دی. زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خپرونې به د ماښام تر اووه بجو په منځنۍ څپه 12.5 نوي او اف ام 100.15 څپه دوام لري. د کورونا چارو سرپرست وزیر د آمن ازم د قماندان د لیکا او په 1500 کې سیزه بلوا زد قطعه که ده قومی ترکی پارست پیناوی بکر. سوداگر له اختطافونو شکایت کوي خو ده کورنی چار وزارت داد ور کوي.
ده کورنی چار وزارت از موگ ده قدرمن و ملی تجاران و ده تحفظ و برخه که خیوانه و تره بانده کار که
په هلمند که ده درسته و اویا بستونو لپاره نملیکه نپیل شوه.
بستونه ډیر لږ دی، د کافی نه دی. هلمند لپاره ځوانان ډیر بیکاره دي او ډیر لساس ځوانان چې بیکاره دي اوس پیلن کوم وظیفه هم نه لري.
امریکا د حافظ سعید خوشی کېدو په خاطر پاکستان ته خبرداری ورکړ. د ژوند په رنګونو کې
څوک څه وغواړي لاسته راوړی شي، صرف لږ مقاومت غواړي، مبارزه غواړي او ناامیدي کېدل نه دي پکار.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجه او ات دقیقه شوی. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د کورونا چارو سرپرست وزیر ویس احمد برمک د هغه وزارت په کار کې د توکمیز توپیر او تعصب راپورونه رد کړل او ویل چې په وروستیو کې د امن او امنظم د عمومي قمندانۍ په حواله په خپاره شوي مکتوب کې تېروتنه شوې ده. برمک پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل چې جزئیات یې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویس احمد برمک وایي د وزارت په کار کې هیڅ ډول تعصب او تبعیض نه کیږي. هغه پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د بلوازد پولیسو د نوي 1500 کسیزې قطعې د جوړېدو په اړه د مکتوب په متن کې املایي تېروتنه شوې وه او غفلت شوی دی. په یوه لانجمن مکتوب کې چې د کورنیو چارو وزارت د امن او عامه نظم د عمومي قمندانۍ له ادرسه خپور شوی او یوه کاپي تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې افشا شوه راغلی چې د کابل د 101 زون د قمندانۍ په چوکاټ کې د بلوازد پولیسو د نوې قطعې لپاره د ساتنمنانو او افسرانو په لیست کې باید له تاجکانو پرته د نورو ټولو قومونو خلک ځای پر ځای او ورواستول شي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویس احمد برمک بیګا خبریالان ته وویل هغه چا چې دا مکتوب یې لیکلی بد نیت نه درلود خود تیر وطن شویده.
کسی که ده نوشته کرده نیت سو نداشته. اینجا کنم امتیاز یا خدا را خواسته بحث حذف کردن
دوی دلته کوم امتیاز یا خدای مکړه د یو قوم حذف کول یا لپامه غورځول یا بل مسله نشته. کچیر دا په وضاحت لیکل شوی وای داسې به لیکل چې د قومي ترکیب د تناسب پر اساس د تاجک قوم خلک دلته شتنو د نورو قومونو خلک باید جذب شي چې فیصدی د ټولو متعادل وي او عادلانه باید وي، ځکه دا د کورنیو چارو وزارت دی، یو ملی بنسټ دی. ښاغلی برمک وویل چې اصلي ستونزه د مکتوب د لیکوال په پوهه کې وه. کنه د برمک په وینا په دې ارتباط د ولسمشر په مکتوب کې چې څو میاشتې مخکې ورستول شوی قومي ترکیب ته هیڅ ډول اشاره نه ده شوې. هغه د جمهور رئیس حکم خبریالان ته ولوست چې په یو برخه کې ویل شوي
ایجاد قطعې ضد آشوب به کمیت 500 بس
د 101 اسماعی زون د قومندانۍ په چوکاټ کې د بلوا ضد قطعې جوړېدل چې 500 بستونه لري. هر ټولۍ چې 40 بسته لري د وو سیمه ییزو بستونو په قومندانۍ کې او په شپږشتو ولایتونو کې د 500 بستونو جوړېدل چې 2555 بسته کېږي د امن او عامه نظم د عمومي قومندانۍ په تشکیلاتو کې منظور شوی ده. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش پرون په کابل کې د لوړو زده کړو وزارت ته د کاندید د معرفي کولو په غونډه کې د بلوا ضد پولیسو د قطعې د ترکیب په اړه وویل
از مجموع 500 نفر 391 نفر تاجیک 60 نفر پشتون
د ټولو 500 کسانو لښتلجه 301 نوی تاجکان، 6 پښتانه، 9 هزارگان، 11 ازبکان، 15 پشایی، 3 عرب او 1 بلوچ دی. آیا د دې شمیر پر اساس دا سمه ده چې څوک ادعا وکړي چې د تاجکانو لوی قوم د دې قطعې استل شوی دی؟ ښاغلی دانش پر افغانانو غږ وکړ چې هغو کسانو ته اجازه نه ورنکړي چې د تفرقې اچولو هڅه کوي او ویل چې افغانستان په ډېر حساس وخت کې دی. د افغانستان جمهور رئیس تیره اونۍ د کورنیو چارو وزارت چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې دا مسله وڅېړي او پایلې یوې خبري غونډې ته څرګندې کړي. ولسمشر په دې اړه د هر اړخیزو څېړنو غږ کړی و او له ارګه په خبر پاڼه کې ویل شوي و چې هیڅ وګړي یا ادارې ته به اجازه ورنکړی سي چې د تفرقې اچولو لپاره فعالیت وکړي او له داسې کسانو سره به قانوني چلند کېږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د سوداګرو د وژنو او اختطافونو د پیښو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. د دې خونې ویان سیام الدین پسرلی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا مسئله د دې سبب شوې چې پانګوال میلیونونه ډالر پانګه له هیواده وباسي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر یوې داسې طرحې کار کوي چې له مخې د پانګوالو او د دوی د کورنیو امنیت خوندي شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي افغان سوداګر او پانګوال په لوی خوارونو وان په پایتخت کابل کې هم د خوندیتوب احساس نه کوي. د دغه خونې وایان سیام الدین پسرلی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل له تیرو دو میاشتو راهیسې له دوی سره د پانګوالو او سوداګرو د وژنو، اختطاف او تهدید 6 قضیې ثبت شوې دي. د ښاغلي پسرلی په خبره په ځینو مواردو کې سوداګر نه حاضرېږي چې خپلې قضیې ثبت کړي، کنا په خبره د دوی د وژنو او اختطاف پیښې تر دې هم زیاتې دي. د ویلا بدمرغه په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خصوصي سکتور لپاره مناسب نه دی. ورځ تر بلې د اختطاف او جنو تهدید کچل وړيږي. په تیرو دوه میاشتو کې په ټول هیواد کې د خصوصي سکتور 6 غړي یا وژل شوی او یا برمته شوی دي. د خوني د معلوماتو مخې د اختطاف او جنو ډیرې پیښې په کابل، هرات، بلخ، کندهار، کندوز او پکتیا ولایتونو کې دي. لا دی وړاندې یو شمېر پنګوالو د دوی پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو نامنې لکبل خبرداري ورکړ. ویلی وو که حکومت امنیت تامین نکړي خپل پانګې بل هیواده وباسي. د نړیوال بانک دی راپور لمخې افغانستان په نړۍ کې د پانګونې لپاره مناسب ځای نه دی او دلیل هم په دغه هیواد کې ناسم امنیتي وضعیت خودل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د سوداګرو او د دوی د کورنیو لپاره د امنیتي تدابیرو په یوه طرحه کار روان دی. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرسیال نصرت رحیمی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د کورنیو چارو وزارت نوې رهبری د زموږ د قدرمن او ملي تجارانو د تامین امنیت په برخه کې د غوډ تحفظ په برخه کې خصوصا د بورسیو کې چې د موارد د اختطاف او د مسائل راپورټ شول په یو نوې طرح باندې کار کوي او شفافي هم اړوند اورګانو ته په جدي توګه سپارښتنه کړې ده څو د قدرمنو تجارانو او د دوی د خپلوانو او د کورنۍ د غړو تامین امنیت وکړي.
درې میاشتې وړاندې هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ورته اقدامات او طرحې ویلي و، خو سوداګر او پانګوال وایي دا طرحې تر اوسه نه دي عملي شوي. له دې سره د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا طرحه ځکه ګټوره نه ده چې د سوداګرو شمېر زیات او د کورنیو چارو وزارت د امنیت د ټینګښت لپاره په کافي اندازه ځواکونه نه لري. له ډلې اسدالله والولجي په دې باور دی چې د ځواکونو د ویش پر ځای باید کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي او د پیښو مخنیوی وشي.
ساعت و بجی او پینزلست دقیقی شوی وست به هم سالی محمد سالی در تووی چه نریوال و مطباتو دا افغانستان پاره سلی کلی.
نریوال بانک پخپلا وی پانه کی پرون دا افغانستان دا مالی چارو پر اسری که دو او پر مختک لیکن اخبره کرده ده. نړیوال بانک لیکي د کندهار مستوفیت ریاست په نوي ټکنالوژي سمبال سوی چې د مسالې د دې ادارې د چارو پر شفافیت او د خدماتو پر باور کېدو مثبت اغېز کړی دی. په لیکنې کې ویل سوي په مالي بنسټونو او ادارو کې شفافیت پر پراختیایي چارو د مالیه ورکوونکو او نړیوالو مرستندویانو باور زیاتوي. نړیوال بانک لیکي ځکه نو دوی تصمیم ونیو چې د مالیې وزارت تر مشرۍ لاندې د دولتي مالیاتو د واحد ادارې سیستم رامنځته کړي. نړیوال بانک لیکي له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د مالی معلوماتو د مدیریت له سیستم څخه ګټه اخیستې او توانېدلې د بودیجې د مدیریت او تطبیق چارې، د مالیاتو راټولولو او پر وخت د معاشونو د ورکړې پلان عملي کړي. د نړیوال بانک په لیکنې کې ویل سوي په کندهار کې د 2018 میلادي کال پر تله په 2018 میلادي کال کې د مالیاتو د واحد مدیریت د سیستم په تطبیق سره تر ټاکلي هدف 3 میلیونه افغانۍ زیات عواید راټول سوي دي. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ یا IWPR په خپل ویب سایټ کې بامیان ولایت ته د سیلانیانو د ورتګ پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویل سوي چې د روان میلادي کال له پیله تر 2.5 لکه زیات سیلانیان بامیان ولایت ته ورغلي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 2 برابره زیاتوالی شي. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ وایي په دغو سیلانیانو کې په سلګونو بهرنیان هم شامل دي. په لیکنې کې ویل سوي بامیان ولایت چې له 2003 میلادي کال راهیسې د یونسکو د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل دی، د بودا د 2 مجسمو له کبله زیات شهرت لري. د هیل ورسپنې په خپل تازه ګڼه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان د وروستیو څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. جنرال جان نیکلسن ویلي په افغانستان کې جګړه لا هم په ټپه درېدلي حالت سره مخامخ ده، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژۍ د وسلولو طالبانو او نورو افراطي ډلو په وړاندې په جګړه کې یو تحرک راوستلی دی. د ورسپنې په حواله جنرال جان نیکلسن دا خبره د جمعې په ورځ د امریکا NBC نیوز ټلویزیون ته په مرکه کې کړې ده. د هیل ورسپنې زیاتوي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اگست میاشت کې په خپل وینا کې وویل په افغانستان کې به د امریکا ماموریت دوام وکړي، خو دا ماموریت به په زماني مهلت پورې تړلی نه وي او نور پوځیان به هم دغه هیواد ته ولېږل سي. دغه امریکایي ورځپاڼه لیکي د امریکا متحده ایالاتونو په سپتمبر میاشت کې د جګړې د په ټپه درېدلي حالت د ماتولو لپاره افغانستان ته 3000 اضافي پوځیان ولېږل.
د هلمند زرګونو ځوانانو د 370 خالی بستونو لپاره نوملیکنه کړې ده. د لشکرګاه ګڼ شمېر ځوانان او نجونې د تشکیلاتو د پراختیا غوښتنه کوي. ویل کېږي نارینه او ته د ښځو 2 برابره زیات خالی بستونه ځانګړي شوي دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای په دې اړه راپور لري.
دا په لشکرګاه کې د اداري اصلاحاتو د دفتر مخې ته د ګڼ شمېر ځوانانو غلمغال دی چې د ځانونو د پاره نوبت او فرمې غواړي. ګڼ شمېر لوستي ځوانان زړه نازړه یا دفتر ته راځي او د ډیرو کومو اعلانسو بستونو د پاره نوملیکنه کوي. دوی د کم تشکیل او لوږ بستونو له امله پر حکومت نیوکه کوي.
بستونه خو ډیر کم دي، مګر ډیر ځوانانو سبتنام کړی دی چې وسم سبتنام جریان لري. نو هغه ځوانان کولای شي چې بیا هم نورم سبتنام وکړي، مګر بستونه ډیر لږ دي. د کافي نه دي د هلمند لپاره. ځوانان ډیر بیکاره دي او ډیر لیسانس ځوانان دي چې بیکاره دي، اوس پیلن کوم وظیفه هم نه لري.
زموږ غوښتنه دا ده د حکومت څخه چې موږ چې اوس دغه ځوانانو ته ګورو چې بیخي ډیر بیکاره دي او بستو ته ګورو بستونه ډیر کم دي، د حکومت څخه هم غوښتنه دا ده چې کار ډیر سي د هلمند د ځوانانو ته.
ولکې په هلمند کې تر دریم بست کښته ټول 370 خالی او اعلان شوي بستونه دي چې ورته 1800 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. په لشکرګاه کې ګڼ شمېر ښځینه لیسانس او د دولسم فارغین له دې امله په غوسه دي چې د نارینه وو په نسبت کم بستونه ورکول سوي دي او د جنډر مسله پکې نه ده مراد سوې. دوی د مرکزی حکومت او د اداري اصلاحاتو د دفتر د مسؤلینو دې مسلې ته د سره د بیا کتنې غوښتنه کوي. شګوفه نورزی او شریفه وایي ښځې کار غواړي خو مناسب بستونه ورته په نظر کې نه دي نیول سوي.
باید چې جندر مراد سوی وای د ښځو دپاره ډېر بستونه ورکول سوي وای، خصوصا په ولسوالۍ کې هېڅ ښځو د برخه نه ده اخیستې. هغوی دپاره زنونه نه دي کاندید کړي یا سفتنام نه دي کړي، صرف مرکز کې چې هغه هم دېرش بسته دي او د هغه دپاره شپږ سوه خوندې سفتنام کړي، نو دا عادلانه نه ده. هغوی دپاره باید چې بستونه نور هم د هغوی دپاره ډېر وای.
نو دا د هلمند دپاره یو لوی لاسته راوړن ده چې شپږ سوه ښځینه سفتنام کوي، خو دا تمه توقع مو د دولت څخه د حکومت څخه نه درلوده چې دوی داسې غیر عادلانه انصاف وکړي او د دریسو او یا بسو څخه یو د شپه سه یوازې د شزنو د پاره ورکړي.
د اداري اصلاحاتو د دفتر مسؤلین وایي د ټولو دریسو او یا خالي بستون نه چې اعلان تتللې دي یوازې یو دیرشه شزنو ته ورکول سوي دي چې تر شپږ سوه ډیرو ښځو ورته نوملیکنه کړې ده. د اداري اصلاحاتو اړوند د هلمند د دفتر مسؤول اختر محمد عزیزي وایي دوی لیسانس او تر دې لوړو زده کړو ته اولیت ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل په زرګونو ځوانان علاقه لري چې په دولتي ادارو کې کار وکړي خو د بستونو او تشکیل د کموالي په خاطر لږو ته چانس په لاس ورځي.
موږ په هلمند کې ډېر ځوانان لرو چې بیکاره دي، دوی غواړي کار وکړي په هلمند کې او د کار ترڅنګ خدمت وکړي په هلمند کې. نو موږ دلته ضرورت ډېر لرو دې چې په هلمند کې زموږ مشران، هغه مشران چې دوی لوړ پوړو چارواکي دي په مرکز کې کار کوي، هغه باید پر دغه شی باندې کار وکړي چې په هلمند کې یوازې نه ده چې دوی لیسانس شارت لیست کې، دوی باید پر دې کار وکړي چې دغه د پاره د وظیفه سان هم ونیسي.
عزیزي وویل دوی ته زرګونه داسې ځوانان مراجعه کوي چې یوازې دولسم ټولګی ویلې وي، خو د کدري بستونو دپاره که څه هم تر بستونو زیاتو کسانو نوملیکنه کړې ده خو د نورو عادي او کښته بستونو په نسبت کمه ده. ویل کېږي د دغه درې سوه اویا بستونونه چې اعلان ته تللي دي یوازې په لشکرګاه ښار کې اوه زره اته سوه کسان نوملیکنه کړې ده، او دا چې اکثره ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي نو چا د لیرو پرتو سیمونو نه د نوملیکنې دپاره زړه نه ده ښه کړی. که چیرې پر ټولو درې سوه اویا بستونو د ځوانانو شمېر تقسیم کړو چې نوملیکنه یې کړې ده، نو هر خالي او اعلان شوي بسته په اوسط ډول دوه ویشت کسانو ځانونه کاندید کړي دي. محمد الستایی، ازادي راډیو، هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیراګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون شنبه پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د جماعت الدعوه ډلې د بنسټي شودونکي حافظ سعید خوشکی دلبه د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي. د امریکا د عدلی وزارت حافظ سعید د تروریستانو په ډله کې شمیرلې او د هغه پر سر یې لس میلیون امریکایي ډالر جایزه ایښې ده. د هند حکومت هم د حافظ سعید خوشکی دول عمل غوسه څرګنده کړې ده. نور جزئیات فرشته جلال سی وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو پرون پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که د جماعت داوا ټولنې بنسټ ایښودونکی حافظ سعید چې د نړیوالو تروریستانو په لیست کې دی بیرته ونیول او زنداني نشي، د واشنگټن او اسلام آباد اړیکو ته به زیان ورسوي. حافظ سعید د جمعې په ورځ د پاکستان د یوې محکمې د حکم پر اساس په خپل کور کې له نظربنده خوشي سو. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز پرون وویل چې واشنگټن د حافظ سعید ازادي په شدت غندي. ساندرس وویل د حافظ سعید خوشی کېدل د نړیوال تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان د تعهد په اړه خواشینونکی پیغام ورکوي. دا کار د پاکستان ادعا چې وایي په خپله خاوره کې به تروریستانو ته پناه نه ورکوي ردوي. د سپینې ماڼۍ ویاندي په دې اړه په پیغام کې چې پرون خپور سو زیاته کړې چې که چیرې پاکستان اقدام ونه کړي او له قانون سره سم حافظ سعید دوباره ونه نیول شي او د هغو جنایتونو له امله چې ترسره کړي دي مجازات نه شي، دو اړخیزو اړیکو او په نړۍ کې د پاکستان د موقف لپاره به عواقب ولري. حافظ سعید په پاکستان کې د جماعت دعوه په نوم د خیریه ټولنې بنسټ ایښودونکی دی. د امریکا حکومت وایي چې جماعت دعوه په پاکستان کې د لشکر طیبه افراطي ډلې ته د نقاب ورکولو لپاره جوړه شوې چې په 2003 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې تروریستي حمله وکړه. هغه مهال لږ لس تنو وسلوالو د ممبئی ښار په بېلابېلو سیمو کې پر خلکو ډزې وکړې او خونړۍ انتحاري چاودنې وکړې. هند او امریکا پر حافظ سعید تور پورې کړ چې له حمله کوونکو سره یې همکاري کړې وه. البته نوی ډیلی پر اسلام آباد هم تور پورې کړی چې له حافظ سعید سره په ګډه یې د هغو حملو پلان جوړ کړی و. خو د پاکستان حکومت او د جماعت دعوه ټولنې دا تورونه رد کړي دي. حافظ سعید د امریکا د عدلیې وزارت د تروریستانو په ډله کې حساب کړی او د هغه پر سر یې 10 میلیون امریکایي ډالر جایزه ایښې ده. حافظ سعید د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د پاکستان کې د تروریزم ضد قانون پر اساس په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نظربند شو. خود لاهور یوې محکمې د جمعې په ورځ د ایالتي حکومت غوښتنه چې پر حافظ سعید د نظربندۍ حکم نوی ورځې نور هم تمدید کړي رد کړه او هغه خوشې سو. د هند حکومت د حافظ سعید د خوشې کېدو له امله غوسه څرګنده کړه او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې په پاکستان کې داسې یو څوک چې د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل سوی آزاد ګرځي چې د منلو وړ نه ده.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په یاد لرئ د راتلونکي خبرونه یعنی د اتو بجو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره. اوس د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی افضل بیا واوري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتولو یو کمشنری او د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن یک شنبه لډیرو بیوزلو کورنیو سره چې د جګړې لامل به ځای شوې دي د مرستو ځانګړی پروګرام پیلوي. په کندهار کې پرون شنبه د درمل جوړولو د یوې فابریکې او د خوراکي موادو او درملو د معیار د کتنې لپاره د یو عصري لابراتوار د جوړېدو کار پیل شو. په کندهار کې د ازادي راډیو خبري الوی پر دواړو پروژو به لږ تر لږه 13 میلیون ډالر ولګیږي. د افغانستان ولسمشر د ګرجستان په ساحلي ښار باتومی کې په یو هوټل کې د اور لګیدنې له امله د خلکو پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. په ګرجستان کې پرون شنبه د 50 ستورو په یو هوټل کې اور ولګید او یو لستنه په کې مړه شول. له ترکیې د یونان لسپوس ټاپو ته د غیر قانوني مهاجرو په یو بیړۍ کې یو لسکلن افغان ماشوم مړ شوی دی. د پاکستان حکومت پوسټ اجازه ورکړه چې د امنیتي ځواکونو او د تحریک لبیک یا رسول الله مذهبي ګوند د اعتراض کوونکو د شخړې د قراري لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون لاسلیک کړ چې حکومت اجازه ورکوي چې له بهرنیو مرسته کوونکو رسنیو د یو بهرنی حکومت د استازي په توګه ثبت او بندیز ولګوي.
د ژوند رنگونه
زاهد کریمزی هم د کابل په هنتون د ماستری پروګرام د دویم کال محصول یم.
ماستری ته څنګه راغله؟
زما ماستری ته راتګ حساب یو رقم ډیر خوندور هم د ما لپاره او زما لپاره د یو مبارزې یو څوک چې کوشش هڅه وکړي اتمن یو څه لاسته راوړي. هغه د پښتو یو متل دی چې غټې پسې وهي په لاس به درشي. نو چا ویل چې په دریاب کې اصطلاح دوهر گوهر نشته. زه په دوه نوي کې ننګار پوهنتون فارغ شوم په سرطان کې او بیا رانم په مغه کار مدلته په کابل پوهنتون کې امتحان ورکړ او ما د امتحان د خاطر کابو منه دوه نیمه میاشتې مسلسل اته نه لاسره پر مطالعه کړو. خامده کې منی ولې وا هغه کال موږ وکړو موږ امتحان ورکړ نتایج راووتو ز ټول پاتې دا وکړو. نو دوی ډیر خپه و مل راځي سم ناکام پاتې شي او راځي دا پاتې کېدل تجدید کوي څه کوم راځي زو خرغې ته ځکه اوس خاص خپه کېدل نه دی په کار. هغه ورلاړو خرغې ته کال تم بیا ماده کې ونی ولا د درې نه کال پرسته کې بیا امتحان ورکړ بیا هم مغه نتیجه شول
بیا
هم ناکام شول. د څلور نوې کال خاطره چې مخکې د نزل تر راشم په مغه کال لاړم په سمبوله کې مې پتا کې امتحان ورک په ننګرهار پانتون کې. ننګرهار پانتون ته ما خډې را ماده کې نیولې و. الته چې مې امتحان ورک دا غږ نتایج راووتو الته هم پاتی شوم دا دریم امتحانو څلورم ځل لپاره بیا په کابل پوهنتون کې سفتنام وکړو دلته بیا درس ویل شروع کړو خو هغه د لومړی و کسان نما سره په دې څلورم ځل یوازې زه پاتې وم اول ځل ناکامېدو کې دوه کسان پرېښودو مونږ امتحان نه ورکوم سمپیار مونږ تصمیم نیولو چې ماستري به وایو څلورم ځل چې مې دلته امتحان ورک د چهار شنبه په ورځ دلته امتحان و او نتایج ته منتظر پاتې نه شوم د پنجشنبه پورې لاړم بیرته ننګرهار ته د پنځم ځل د خاطره مې هم سفتنام وکړ بیا خو مغه څلورم ځل امتحان چې دلته ما ورکړو په هغه کامیاب شوم ننګرهار پوهنتون چې کله زنګ و چې ستاسو امتحان دی مالې مننه زه په کابل پوهنتون ته کامیاب شوی یم اوس دغه تېر کال چې بیا دوی چې خبر شو زه کامیاب شوی یم بیا د سره ټول بیا سفتنام وکړ هغه چې سفتنام وکړ په تېر کال چې امتحان ورکړ بیا ټول ناکام شوی و نو سږ کال هغه ځینې بیا تللي دي او درې کسان بیا امدګي نیول روان کال ته بیا امتحان ورکو او ان شاء الله وکیږي ځکه په امتحان دونه مصرف دینه راځي او صرف راځي او ورځ نه مصرفې امتحان ورکوي ممکن وشي د دې خاطر کې څوک څو وغواړي لاسته راوړی شي صرف لږ مقاومت غواړي مبارزه غواړي او نه نه دا نو ویلي کېدل نه دی پکا
له تاسو اوریدونکو هم مننه اوس په بل خبري مجله